द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
تانوریدون السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نن د اتوار ورځ 2013 کال د اکتوبر 28 نیټه دا او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام اته په کابل کې دی د ماخام اونیمه په واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دی د دیوا خبري خبرونه کې تر تازه سمینه احسن
او زه نصر کاکر
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو یو شمېر مهمه موضوعات تاسو ته پاره راوړی دي خلاول سرټکی
په افغانستان کې د پارلمان د 251 چوکیو لپاره نن دویمه ورځ هم د رایې اچونې پروسې دوام درلود. حکومت وایي د 2000 انتخابي مرکزونو د ساتنې لپاره 10000 ځواکونه ګمارلې دي او صدر اشرف غنی په رسمي توګه څو شیبې مخکې د دغه پروسې د ختمېدو رسمي اعلان کړی.
پختون ژغورنی غورزنګ مشر منظور پختون د پاکستان فوج له خوا سره روغه وزیرستان کې لګیدلې کرفیو او د ځایي خلکو گرفتاری پر ضد سبا لټانګ کې د احتجاجي مظاهرې کولو اعلان کړی. ځایي خلک وایي فوج ورسره وهل ټکول کړي.
اته استر ګر پاول یو به بو داګون غبي ووډ کې غبي اته مې وتاو چې مړوم کې هیڅ نه خبر نه داري.
او د خیبر پښتونخوا حکومت وایي سږ کال به د تعلیم په څانګه 168 ارب روپۍ لګوي. د زده کړو او ښوونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار ویلي د نوي سکولونو جوړولو پر ځای به د زړو مکتبونو وضعیت سموي.
اواز خوښ شي د خبرونو تفصیل ته.
په افغانستان کې نن د یکشنبه پروز د پارلماني ټاکنو دویمه ورځ وه او چارواکي وایي هغه کسانو ته هم موقع ورکول سوی چا چې پروند رای نه وې کارولي. د ټاکنو چارواکي وایي د شنبه پروز نږدې 3 میلیون خلکو خپلې رایې کارولي وي، خو دغه انتخاباتو کې ځینې چیلنجونه هم وو چې پکې د رایې ځینې مرکزونه تړلي وو او د رایو په ماشینانو کې تخنیکي ستونزې وې. امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 15 کسان په بریدونو کې وژل سوي او یو شمېر نور ژوبل دي. طالبانو په تکرار سره ګواښنې کړې وې چې دوی به انتخابي مرکزونه او له انتخاباتو سره تړلي فعالیتونه په هدف کوي، خو د دغه ګواښنو برسېره خلک په زیات شمېر د رایو مرکزونو ته رسېدلي وو. د ټاکنو د حتمي نتیجو اعلان شایي چې څو اونۍ واخلي. په کندهار کې البته انتخابات د هغه وروسته ځنډول سوي کله چې امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق ووژل سو. همدا ډول په غزنی کې د ځایي خلکو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له امله انتخابي پروسه تر یو کال پورې ځنډول سوي وه او صدر اشرف غنی څو شېبې وړاندې د پارلماني ټاکنو د بهیر پای ته رسیدو اعلان کړی او په خپله وینا کې یې وژل سوي کسان د ولسواکۍ د لارې شهیدان وبلل. نوموړي و طالبانو ته وویل که اخلاقي جرأت لري نو د انتخاباتو له لارې د خپل زور ښکاره کړي. دای ګاز دای میدان.
فاینانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان لخوا ترهګرو ته د مالی مرستو لار نیولو او منی لانډرنګ قوانین سختولو په کامونو مطمئنه نه دی. د اف ای ټی ایف د ایشیا پیسیفیک ګروپ نه کسیزا پلاوی د 12 ورځو په سفر پاکستان ته تللی وو او هلته د ملک د مالیاتو او خارجه چارو وزیرانو نه علاوه د مرکزي بینک د چارواکو سره هم لیدلی. د جمعې په ورځ دغه پلاوی پاکستاني چارواکو ته خپل یو رپورټ وړاندې کړی. په رپورټ کې ای پی جی د ملک په قانوني نظام کې مسلو ته ګوته نیولې او پاکستان غوښتي چې خیراتي تنظیمونه د سارنې نظام کې نیمګړتیا و ته د پام وکړي. دغه رپورټ به د اف ای ټی ایف مرکزي هډ کوارټر ته هم ځي. اف ای ټی ایف به د رپورټ په بنیاد فیصله کوي چې ګنې پاکستان دی د اف ای ټی ایف په خړ فهرست کې پاتې کړی شي او کنه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په سره روغه سیمه کې د لګېدلې ګرز بندیز په ضد سبا د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. پښتین تور لګولی چې د پاکستان پوځ د سره روغې په وچه خوړه او نږدې سیمو کې کرفیو لګولی او په خلکو تشدد کوي. هغه سبا د دوشنبې په ورځ د ټانک په عرفان پارک کې د دغه ګرز بندیز په ضد د احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی. پښتین د کرفیو په ضد د احتجاجي لاریون اعلان په داسې حال کړی چې 2 ورځې وړاندې په وچه خوړه سیمه کې په امنیتي سرتیرو یوه برید کې د 2 عسکرو د وژنې خبر مخې ته راغلی و. د دغه برید په اړه د پاکستان پوځ په رسمي ډول کوم بیان نه دی جاري کړی، خو پاکستاني طالبانو په یو پیغام کې ادا کړی و چې برید دوی کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي دوی د روان کال د پاره د تعلیم بجټ کې 10 بلین روپۍ اضافه کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د پاره سلاکار ضیا الله بنگش په یو مرکه کې ویلي دوی د نوي کال د پاره د تعلیم بجټ 1.5 اربا روپۍ خو دی. د ډیو سره خبرو کې ښاغلی بنگش تکړه په دغه بجټ کې به دوی نوي سکولونه نه جوړي بلکې د وړاندې نه جوړ سکولونو حالت به ښه کوي. یاد دی پاکستان په دغه سیمه کې د تعلیم د پاره تر ټولو کمه د بجټ برخه ایښودونکي ملکونو کې راځي.
د خیبر پښتونخوا په بونیر کې ځایي خلکو د افغان کډوالو د کوګا کمپ د خالی کولو غوښتنه کړې. ریاض حسین ورباندې نور تفصیل راکوي.
د بونیر دلی د کوګا ځایي اوسیدونکو او کډوال کیمپ کې د ځمکې مالک بخت بلند خان وایي په سیمه کې د هغوی ځمکې تقسیم شوې دي او اوس هغوی ته د زری ځمکې ضرورت دی. دوی زیاتوي چې د 13-15 کالو راهیسې هغوی ته د حکومت لخوا اجاره هم نه ورکول کیږي.
زمونږ رګوی چې څنګه د کوګا د کاش رګبونو هغه تقریبا ټول زمونږ په بادو کې جره شي راو زمونږ ټول تمه وي ټول هم څنګه په کمر رګوی چې دې په قرضه کې زمونږ د تاریخ ته زمونږ دې کې زمونږ ته اوسګار شي مو په خپل کار
خوبل اڑختہ د کڈوال کیمپ مشر حاجی غمی ڈیو سره د خبرو په محال وای حویتا د حکومت یا ملګر ملتونو د کڈوالو د ادارې لخوا داسې سنوټس نه دی ورکړی شوی. دوی وای چې د مدیر هسه کڈوال په دغه کیمپ کې ژوند کوي او اکثریت خلک نشي کولی چې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شي. د حاجی غمی د وینا مطابق دا وخت په کیمپ کې په 900 کنال ځمکه په مجموعي توګه 1,300 نفر افغان کډوال ژوند کوي چې پکې سکم 9000 زاړه او 2,300 نوي رجسٹرډ شوی افغان کډوال شامل دي. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
فرانس او جرمنی په استنبول کې سعودي کنسولیټ کې د نن د سعودي خبريال جمال خشکجی د وجلو غندنه کړې ده. د فرانس خارجه وزیر پرون د خالی پورس غ کړې د دې معاملې جوړي په لټنې دی وکړې شي. جرمن چانسلر انګلا مرکل او د هغه خارجه وزیر هم پرون د خالی پورس دغه پیښه په سختو ټکو کې غندلې. تفصیل په بختور شان اورو.
د فرانس خارجه وزیر یان لودریان د خالی پورس د جمال خشکجی د وجنې د دقیقه پلټنو غوښتنه کړې ده او ویلې دي چې څوک هم په دغه وجنه کې ککړ وي ورته دې هم دغه شان سزا ورکړي شي. د جرمني چانسلر انګلا مارکیل او د هغې خارجه وزیر هیکو ماس هم د خالی پورس په یو ګډ خبری کانفرنس کې د خاشقجي د وجنې په سختو ټکو کې غندنه وکړه او وی ویل سعودي عرب چې د جمال خاشقجي د وجلو کم تفصیل ورکړي دغه کافي نه دی. منګه غواړو چې سعودي عرب د دغه پیښې پوره تفصیل په ډاګه کړي. د یورپی یونین د خارجه چارو د کمیټې مشر فیډریکا موغارینی هم ویلی د خاشقجی د وجلو پیخه بوګنون کده. نو موړی د دغه پیخه د بی پلاو پلټنو غوښتنه کړی ده. د یورپ مشرانو پس لاغه د خبرګون خودلې چې سعودي عرب 13 ورځ منلې چې د اکتوبر په 2 نیټه خاشقجی په استنبول کې د سعودي په کنسولګری کې د چارواکو سره په خبرو کې دورانې دوه ورستو وجل شو.
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا ډیو خبرونه اورئ.
په نایجیریا کې چارواکي وایي د عیسایانو او مسلمانانو ترمنځ د دې اونۍ په نشټو کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي دي. ځایي خلکو مطبوعاتو ته ویلي دا نشټې د پنجشنبې په ورځ د کادونا په ایالت کې د کاروبار د یوه مرکز پر سر رامنځته شوې. د شنبې په ورځ د صدر محمدو بوهاري یوه ویان په خپل بیان کې ویلي چې صدر د دغه تشدد غندنه کړې ده. د کادونا ایالت د پولیسو مشر ویلي د تشدد په پیښو کې د لاس لرلو په تور یې د جمعې په ورځ 22 کسان نیولې هم دي. نایجیریا په مذهبي توګه ویشل شوی هیواد دی چې په شمال کې یې مسلمانان او په جنوب کې یې عیسایان میشته دي.
د امریکا صدر ډونالډ ترامپ ویلي هغه به د روس سره شوي د انټرمیډیټ رینج نیوکلیر فورسز په نوم لوازنامې نه ځان راوباسي. ولې چې روس د دې لوازنامې پاسداري نه ده کړې. د خو صدر ترامپ دا نه ده واضحه کړې چې روس کم قسمه سرغړونه کړې. روس جواب کې ویلي د امریکا وتل به خطرناکامي. د روس او امریکا ترمنځ دغه لوازنامه په 1980 کې شوې وه. د لوازنامې تر مخه دواړه ملکونه پابند دي چې د منځنۍ فاصلې اټمي او عام میزایلونه به ختموي. صدر ترامپ نیواډا کې یو لاریون ته ویلي موږ به روس د لوازنامې سرغړونې ته نه پرېږدو. ترامپ زیاته کړه امریکا به تر هغه پورې وسله جوړوي تر څو چې چین او روس د وسلې جوړولو نه لاس نه اخیستی. روس د لوازنامې سرغړونې نه انکاري دی او چین د لوازنامې غړی نه دی.
د ګواتیمالا او مکسیکو پر پوله ولاړ مهاجرینو د شنبه پر ورځ فیصله کړې چې مکسیکو ته د تګ لپاره به د اوبو له لارې ځي. ځینو بیا د لاس جوړې کښتۍ والاو ته سوا یو ډالر ورکوي چې هغه هیواد ته یې ورسوي. دغه کډوال له مکسیکو څخه و امریکا ته ځان رسول غواړي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې د مهاجرینو کافلې دي و امریکا ته تر راتګ له مخه پر خپل ځای ودرول سي. دغه کډوال د هندوراس دي چې ګواتیمالا ته رسیدلی دي او دوی وایي چې په هندوراس کې اقتصادي وضعیت خراب دی او د تشدد پیښې زیاتې سوي دي. صدر ټرمپ وایي دا یوه سیاسي مسله ده او د نومبر په ټاکنو به شایي چې اغیز وکړي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ودا کرمن اوریدونکو او سهم تفصیلی رپورټونه ولول ته تاسو پام راګرځو چې په افغانستان کې نن د یک شنبه پر ورځ د پارلماني ټاکنو دویم ورځ وه او چارواکي وایي هغه کسانو ته هم موقع ورکول سوی چې پرون رای نه وې کارولې. هم په عین وخت کې صدر اشرف غنی څو شېبې وړاندې د پارلماني ټاکنو د بهیر پای ته رسیدو اعلان کړی او په خپل وینا کې وژل سوي کسان د ولسواکۍ د لارې شهیدان بللې. نوموړي و طالبانو ته ویلي چې که اخلاقي جرأت لري نو د انتخاباتو لاره د خپل زور ښکاره کی د غاز د میدان. حکمل روان باندې نور تفصیل راکوي.
دی افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلی دی ولسی جرګې په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون ټولې نړۍ او د افغانستان دښمنانو ته د څرګند او پیوړی پیغام رسول وو. اجرائیه رئیس له تلو تلویزیون سره په مرکه کې وویل
تفسیر وضعیت امروز بسیار یک پیام
دی. وای دی نن ورځ دی برخه اخیستونکو د افغانستان خلکو ټولې نړۍ دوست او دښمن ته یو قوي پیغام ورسوه. نوموړي زیاته کړه سره له امنیتي ګواښونو او د ټاکنو په تخنیکي چارو کې له ستونزو سره بیا هم افغان ولس ثابته کړه چې دوی د خپل هیواد په روښانه راتلونکي بشپړه باور لري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین اختر محمد ابراهیمي خبري غونډې ته وویل په کابل کې په یو ټاکنیز مرکز کې د ځانمرګي برید په ګډون ټول افغانستان کې 193 بیلابیل امنیتي پیښې رامنځته شوې چې له امله یې 9 امنیتي سرتیرو په ګډون 28 ولسي وګړی وژل شوی دی. نوموړي زیاته کړه په دې امنیتي پیښو کې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ 15 امنیتي ځواکونه او شاوخوا 100 عام ولسي وګړي ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین ویلي د ټاکنو په ورځ هغه عملیات چې پر وسلوالو مخالفینو ترسره شوي له امله یې د 4 قمندانانو په ګډون 13 وسلوال وژل شوي او له 13 نه زیات ژوندي نیول شوي او 8 ټپیان شوي دي.
انتخاباتي ولسي جرګه برداشت ما جنگ بین حق و باطل، جنگ بین عدالت و بی عدالتی.
دی وای دی ولسی جرګی انتخابات دی حق و باطل، دی عدالت و بی عدالتی ترمن دی قانون دی پلی کیدو او دی ترهرګر و ترمن جګړه و. دی افغانستان خلکو دی سرتیرو دی بچیانو په قربانی دغه جګړه وګټله. په 2014 کال کې دی ولسی جرګی په ټاکنو کې دی رمنځته شوی منیتی پیښو کچا له 1400 څخه زیاته و، خو پرون ورځ په ټول افغانستان کې 193 امنیتي پیښې رامنځته شوي وې چې تیرو انتخاباتو په پرتله په دې ټاکنو کې 50% د امنیتي ګواښونو کچه کمه وه. اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویلي په ټول ټاکنو بریدونه د افغانستان د خلکو په اراده او د هغوی په زړونو بریدونه دي او په ټاکنو کې د خلکو ګډون نړیوالو ته ثابته کړه چې د افغانستان خلک د ولسواکۍ له نظامه ملاتړ کوي. نوموړي وویل
متاسفانه حمله به انتخابات حمله به قلب مردم افغانستان.
دای وای بدبختانه په ټاکنو برید دی افغانستان د خلکو په زړونو او هغه حرکت چې د افغانستان خلکو پیل کړی او پر هغوی برید دی.
دی افغانستان دی ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر عبدالبدیق سیاد هم خبری ناسته درلوده. وی ویل له یو شمیر ولایتونو څخه په ټول ټاکنو کې د خلکو د ګډون د شمیر په اړه معلومات رسیدلې. 3 میلیون افغان وګړو برخه اخیستې او د ټولو 22 ولایتونو معلومات لا نه دي رسیدلې. نوموړي وویل
په دغو ټاکنو کې له ټولو څخه لوړې رایې چې ورکړی شوي دي رایې ورکوونکو ته او خلک مرکزونو ته تللي هغه د کابل ولایت ده. په دوم نمبر کې هرات و پکتیا ننګرهار او دایکندي ولایتونه دي او تر ټولو ټیټ رایې چې هلته د رایو کچه ټیټه ده هغه د روزګان ولایت ده چې 15,919 رایې تر اوسه پورې چې موږ ته شمیرنې رسېدلي دي هلته ورکړی شوي دي. د ښځو د ګډون تر ټولو لوړه کچه په جوزجان کې ده چې 53% ښځو په هغه کې اشتراک کړی ده او بیا لغه څخه وروسته سمنګانو بدخشان او نور ولایتونو دي چې یو څلوېک نه تر 15% پورې ښځو پکې اشتراک کړی. د ټولو نه کمه فیصدي د زابل په ولایت کې ده. متاسفانه چې 9% ښځو په هغه کې ګډون کړی ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر زیاته کړه په ټاکنو کې د میرمنو ګډون د نورو ولایتونو په پرتله په جوزجان ولایت کې تر ټولو زیات دی او 350 میرمنو برخه اخیستې وه او له هغې وروسته سمنګان، بدخشان او یو شمېر نور هغه ولایتونه دي چې له 140 څخه تر 45% ښځې پکې ګډون کړی دی. په دیغ ویلې زبل هغه ولایت دی چې په ټاکنو کې ښځو تر ټولو کمه برخه اخیستې او د ګډون فیصدي یې 9% ته رسیږي او لومړنیو معلومات لمخې په کابل کې ل 1,000,000 څخه زیات خلکو په ټاکنو کې برخه واخیسته او د کابل په هغه یو شمیر سیمو کې چې د شنبې په ورځ د ځینو ستونزو له امله پکې ټاکنې د یک شنبې ورځې ته وغځېدې، د رایې ورکولو پروسه به بشپړېدو سره په کابل کې د رایې ورکوونکو شمیر د تېرو ولسي جرګې د ټاکنو په پرتله لوړ دی. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیواخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
The Voice of America دیو د فائنانشل اکشن ټاسک فورس د ایشیا پیسیفیک گروپ نه هکاسي زپلاوه د 12 ورځو په سفر پاکستان ته تللی وو او هلته کې د ملک مالیات او خارجه چارو وزیرانو نه علاوه مرکزی بینک چارواکو سره هم خبري کړې او رپورټ یې تیار کړې او په رپورټ کې پاکستان نه غوښتنه کړې چې خیراتي تنظیمونو د سارنې نظام کې نیمګړتیاو ته دی پام وکړي. احسان محمد خان نه په تفصیلي رپورټ اورو.
ډان ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي داس ناساپی نه ده خو ډیره د مایوسۍ وړ ګڼل شي چې د مالی درغلیو د سار نړیوال ادارې اف ای ټی اف یو واری بیا د پاکستان لخوا اغیستي ګامونه کمزوري ګڼلې دي. ادارې وایي دغه د اف ای ټی اف سره د پاکستان ګیریدل یو مالی سبق دی چې ولې پاکستان کړکیچن نړیوال قانوني پور څخه غاړه اړولې ده. د پېښور پوهنتون د اقتصادیاتو د څانګې مشر پروفیسر زلکت خان وایي پکار ده دغه ډلې ته کوم داسې ګامونه په نظر راغلی وي چې پاکستان د دغه فهرست څخه وتلو دپاره ضروري دي.
خطرناک خبر ده نو هغه دی دا وی چې د مختلفو ایجنسیانو سره ادارو سره زموږ ملاقاتونه وشو او هغه چې کوم دا رپورت خپل خدغه داخې چې یا خو د پاکستانی د حکام چې دی د ادارو د ټیم چې د مشران چې نو یا خو دی مونږ سره خپل انفارمیشن شیر کول نه غواړي او یا دې خلکو ته پته نه و او یا دې پوره تیار نو. دا داسې لکه خبره نه چې دومره یو های لیول ډیلیګیشن راځي او هغه مختلف ادارو سره ملاقاتونه کوي او بیا هغه دا تاثر پی اړي چې یاره دا د پاکستان طرف نه کوم کسان شامل نو هغه چې کوم نه هغه صحیح طریقې سره پریپریشن نو کړي یا هغه سره پوره انفارمیشن نو. دا هم څه یو دغه چې
د ډان اداري وای په ورستای کې د پاکستان د اف ای ټی اف په دغه فهرست کې ښکل کېدل یو داسې موقع هم ګڼل کېږي چې د دې سره هغه کمزوریاں هم سرګند شوي کوم چې دلته موجود دي. سړنکار ډاکټر سہیل احمد وای په کار ده په سنجیده توګه د اف ای ټی اف غوښتنو ته وکټه شي.
حکومت لچ کم دین او هغه کم خپل وادي کړی دي هغه وادي چې پوره کوي او د ملک نه پیسو غلا بندي نو هغه د اف ای ټی اف د یو کنډیشن چې کم منی لانډرینګ کیږي دا به خپل پوره شي پاږي کی نو دې خپل دغه د الیکشن د وادي کم دي کړی دي کړه وادي پوره کول غواړي نو هم به د اف ای ټی اف د کارونه چې کم دینو کافي حد پوره مطالبه به پوره شي. نو ما خیال دی چې حکومت لا په نورو خلکو باندې تنقید په ځای باندې اوس په هغه خبرو باندې عملی اقدامات کول پکار دي کم چې اف ای ټی اف وي او د تنقید نه بهر راوځي او اوس د عمل میدان تراشی او دا عمل دیو کینو دا بکار خشی
ورسپانوی د اف ای ټی اف خړ فیرس پاړه ماملې د پاره چری هم یو خو وخت نه دی خو د پاکستان اوسنی اقتصادي واقعیت ته کو وکته شي نو دغه چیلنج په لنډه توګه په یو نور هم خراب وخت کې مخې ته راتلی شي. اداریا په اخیره کې زیاتوي اوسنی حکومت ته چې ډېر ډیر خوري ستونزې هم په میراث کې پاتې دي، خو په تیرو حکومتونو د نیوکو په ځای په کار ده په غوره لارې د غستونزو حل کولو لپاره کار وکړي شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
خبری خبرونه دوام لري او سمي بل ريپورت ولورته ساسو پام راګرځو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتين د جنوبي وزیرستان په سره روغه سیمه کې د لګیدلې ګرزبندیس په ځل سبا د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. پښتون تور لګولې چې د پاکستان فوج د سره روغې په وچه خوړه او نږدې سیمو کې ګرزبندیز لګولې او په خلکو تشدد هم کوي. هغه سبا د دوشنبه پر ورځ د ټانک په عرفان پارک کې د دغه ګرزبندیز په ضد د لاریونونو اعلان کړی. د پښتون د کرفیو په ضد د احتجاجي مظاهرې اعلان په داسې وخت مخې ته راغلی چې دوه ورځې وړاندې په وچه خوړه سیمه کې په امنیتي سرتیرو په یوه برید کې د دوو عسکرو د وژنې خبر هم راغلی و، خو د هغه برید په اړه د پاکستان فوج په رسمي ډول څه بیان نه دی جاری کړی. تفصیل عدنان بټنۍ راکوي.
د پښتنو ځوانانو راپورته سوی پاسون پښتون ژغورنې غورځنګ روی روا مشر منظور پښتون د جنوبي وزیرستان په سره روغه علاقه کې د لګیدلې کرفیو پر ضد سبا په ټانک سیمه کې احتجاجي مظاهرې اعلان کړی. منظور پښتون تور لګولی چې د پاکستان پوځ سره روغه په وڅ خوړه او نږدې چاپیره علاقو کې کرفیو په ځای کړی او په خلکو تشدد کوي. هغه سبا د ګل یعنی د دریم په ورځ په ټانک عرفان پارک کې د یادې لګول شوي کرفیو پر ضد د احتجاجي مظاهرې اعلان کړی دی. منظور پښتون د کرفیو پر ضد د احتجاجي مظاهرې اعلان هغه ورسته کړی چې دوه ورځې وړاندې په وڅ خوړه سیمه کې په امنیتي سرتیرو په یو پوسټه شوی برید په نتیجه کې د دوو سرتیرو د وژنې خبر مخې ته راغلی وو. ځای انتظامیه د یادې پېښې پخلی کړی وو او امنیتي سرچینو ویلي وو په علاقه کې د برید کوونکو په ضد لټون عملیات پیل کړي دي. د یاد برید په اړوند پاکستان پوځ په رسمي ډول کوم بیان نه و جاري کړی، خو پاکستانی طالبانو په یو پیغام کې ادعا کړې وه چې برید دوی ترسره کړی وو. ځای انتظامیې تر اوسه پورې په علاقه کښې د لګېدلې کرفیو په اړوند څه نه دي ویلي، خو د سیمې نه یو 50 کلن تر مکران خان ډیوه سره په خبرو کې وویل په علاقه کښې پوځ نږدې 45 کسان نیولي او هغه پخپله هم ورسره بندې وو او تورې ولګوه چې پوځ په دوی ټوله شپه تشدد کړی دی. هغه وویل په نیول شوي کسانو کې ماشومان او سپین ږیري هم شامل دي. زیاته کړه دی پخپله نن آزاد کړی شوی، خو ورور یې لا په بند کې ورسره بندې دي. هغه تور ولګوه چې په دوی سخت تشدد شوی دی. د پښتنو د حقونو لپاره پورته شوی ځوانانو پاسون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پی ټی ایم یو ځایي مخکښ بلال مرشد په دې اړوند ډیوا ته وویل په جنوبي وزیرستان کې خو د امن پر ځای کېدو ویل شوي او خلک بیرته خپلو علاقو ته هم ستانه کړی شوي دي. زیاته کړه د ځایي خلکو سره خو نه ټوپک نه تماچه او نه چاړه شته او بیا په هر 3 کیلومتره فاصله کې چیک پوسټ هم دی. هغه وویل دوی د یادې پېښې غندنه کوي، خو ځایي خلک ولې زورول کېږي. زیاته کړه پوځ دې پخپله د دې پېښې پلټنې وکړي، ځایي خلک دې بې ځایه نه تنګوي. بلال مسعود وویل له تیرو 48 ساعتونو کرفیو لګول شوي خلک په یخ موسم کې په خوړ کې کېنول شوي او تشدد پرې کولی شي. زیاته کړه کرفیو که په سمدستي ډول لرې نه کړی شوه نو دوی به د سبني احتجاج لړۍ وغځوي.
خپل کورونه ته نه پرېږدي، مخکې بوډاګان هم دي او بچیان هم دی، ټول راستلي دي. واده چې کوم تشدد مخکې داسې یو رقم داسې تشددونه شوی لکه دا پېر چې کوم تشدد شروع کړی ده، خپل ګډ باندې کېنول دي، یخې اوبه پرپوزوي، بیا به باندې تشدد کوي، دا خبرې په زور دې مني. نو موږ دغه نه دا تپوس کوو چې هلته خو د عامه خلکو سره نه نه افلاش ته نه ټوپک سره آیا کې د غټه چاړې هم نشته ورسره نو الته په دغه د سکیورټی ځموار هم دي 3 کیلومتر نه باچ ایکسپو سره دخل څنګه راغلی او دغه سره باندې عمله څنګه کړی دا د ځموار خو دغه خپل نه تي عام عام او دغه باندې کې موږ په سخت باندې کیسې غټو چې بیا غدا بند شي دا هم هم سره خو هم نشته دا د علاقې د امن ځمواري خاصه نو دغه د هر شي ځموار دي هم خلک د تشدد بند کی
که څه هم د منظور پښتون دغه داوت په حکومتي کڅ خبرګون نه دی ویلې شوی خو د شمالي وزیرستان د کمی پارلمان غړي محسن داوړ هم په وسه خړه کې د کرفیو او په خلکو د تشدد کولو ویلې دي. عدنان بیٹنی، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
د وی او ای ډیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا ډیوه دا پوزو تاسو د پاکستان پخوانی قبایلی سیمو ته چرته چې د په بدني توګه باندې د مازورانو تنظیم د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د وظیفه مقرر کړی شي او ماشومانو ته د تعلیم لپاره د لوازمات یا اقدامات هم وکړي شي. ابراهیم شینواری په تفصیلي رپورټ تیار کړی.
د قبایلی چارو حکومتي ادارې فاټا سیکریټریټ کې د سوشل ویلفیئر محکمې لخوا قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو مازور کسانو سره ډیره په محدوده کچه مرسته کولو او د دوی جدي ضرورتونو ته ډیر کم پام کولو لوجه د قبایلی سیمو د مازور کسانو تنظیم سپیشل پرسن ډیسیبل ارګنایزیشن د خپل غوښتنو تر سره کولو په لړ کې یو کمپاین شروع کړی او دوی په دغه لړ کې د مرکزی او صوبایي حکومتونو نه د میاشتې په کچه د مالی مرستو یا ماهانه وظیفې ورکولو د دوی د بچو لپاره او په خپل د دوی د رحم مخصوص تعلیمی ادارې یا سپیشل ایجوکیشن سنټر جوړولو او خزینه او نارینه مازورانو لپاره د هنر د زده کړې مرکزونو پرانستې غوښتنه کړي. د تنظیم غړي یې چې د مناسب مالی وسیلو له کمې له وجې هغوی تخپل شخصي مصرفونه تر سره کول مشکل دي او ورسره دوی تخپل بچوله مناسب تعلیم ورکولو لپاره هم د اضافي مالی پانګې ضرورت دی. د دغه تنظیم مشر ایاز افریدی وایس اف امریکا ډیو سره شوی و مرکه کې وویل چې د دوی تنظیم تر اوسه فقط په خیبر ضلعه کې تر د زره مازور کسانو نوملیکنه یا رجستریشن تر سره کړی خو دوی کې زیاتره بے روزګار دي او د خپل اقتصادي بهاله ورسره کومي وسیلې نشته.
سره کوم دیش پتا کې د 2000 پر داسې چې هغه کس ګور د کړی دی خو د حالاتو د وجې نه اوس ټول په کورونو باندې نو ستي هیڅ قسم وسایل نشته راي کاغه د جامو ګندلو کور بور کوي نو غسر هغه وسایل نشته چې اوس هغه جامې په وګړي کا یو سړی مخ کې دکاندار وو لکه په 2003 2004 کې د زیته خبرو کم چې د مو ته نظر نه دی او مو په خپل د کپرو دکانو داسې د نور مرګریو د مو سره تقریبا کم او بیش وای نو هغه 3-400 کسان په ګوڑا کې مو مزوره قتل چې هغه د خپل کسب کې به مصروف او نن هغه د حالاتو د وجې نه مو نه غار ته تللی دی مو سره وسغه وسایل نشته چې مو کې هغه خپل رزګور سٹارټ کو.
ایاز پریتی زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د سوشل ویلفیئر ادارې ورسره غیر د ویلچیر ورکول نورې کومې مرستې نه دي کړې او نه کامی بیت المال د دوی مالی ستونزو ته کوم پام کړی. هغه تور ولګاوه چې د سخ کال لپاره د قبایلی سیمو څلرشت عرب کالیزه د پرمختیا پلان کې هم هغوی لپاره کوم فنډونه نه دي ځانګړي کړی شوي.
کما دا نوې ډی پی رولا پتا کې مې موي چې سانه ستاره یې دغه ډی پی نه تقریبا مو د روجینا 3000 ورځې مخکې دا احتجاج کړی وو مو چې مو پدا ډی پی کې تروشي ځکه چې په جون کې ډی پی کېږي نو مو هغه د پورا د سترګل وکړلو چې یاره مو پدا ډی پی کې څه خو مخور شي خو هیڅ قسم عمل درامات په باندې ونه شول چې کم د گورنر خیبر پختونخوا نه مو لا لیټر شوی وو بیا موږ د سی اس نه مو ګرو ډایریکټریټ نه مو ګرو لوکي خو لکه نو بیا هم د ډی پی کې هغه د خپل سکیم نه محروم یو هغه نو خو پرې هغه د خپل سکیم نه محروم یو.
د قبایلی سیمو مازورانو دغه تنظیم د شمیرو له مخه په دوی کې تر 60% پورې کسان د پولیو مرض له وجې متاثره شوي، تر 40% پورې پکې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي او باقي تقریبا 90% کسان د قدرتي آفتونو یا حادثو له وجې مازوره شوي. پر رجستر شو کسانو کې تقریبا 50% د سکول یا د کالج تعلیم هم ترلاسه کړی خو باقی پاتې ناخوانده دي. د تنظیم د غړو په وینا د قبایلی سیمو په لرې پرتو علاقو کې ګڼ شمېر نور هم منظور کسان موجود دي خو دوی سره وسایل نشته چې دغه کسانو ته ځان ورسوي او په خپل تنظیم کې ځان سره شامل کړي. دوی یې چې په خاصه توګه د منظور خزو معلومات ترلاسه کول ورته مشکل دي او غواړي چې د ځایي اوسیدونکو په واسطه خپل د تنظیم پیغام دغه واړه غیر رسمي کسانو ته ورسوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
نوریدن خود ڈیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په افغانستان کې د پارلمان د 251 چوکیو لپاره نن دویم ورځ هم د رایې اچونې پروسې دوام درلود. حکومت وایي د 2000 انتخابي مرکزونو د ساتنې لپاره 10000 ځواکونه ګمارلي.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د پاکستان فوز لخوا سره روغه وزیرستان کې لګیدلې کرفیو او د ځایي خلکو گرفتاری پر ضد سبا له ټانکې د احتجاجي مظاهرې کولو اعلان کړی. ځایي خلک وایي فوز ورسره وهل ټکول کړي.
اچھا استر گیا بتاو لیو بے بوڈا گون غبی ووڑ کے غبی اچھا میں بتاو چمڑوں کے پھر نہ خبر یہ نہ دار یہ
او د خیبر پښتونخوا حکومت وایي سږ کال به د تعلیم په څانګه 168 ارب روپۍ لګوي. د زده کړو او ښوونې لپاره د اعلی وزیر سلاکار ویلي د نوي سکولونو جوړولو پر ځای به د زړو مکتبونو وضعیت سموي.
او اوس خوښې د خبرونو تفصیل ته.
په افغانستان کې نن د یک شنبه پر ورځ د پارلماني ټاکنو دویم ورځ وه او چارواکي وایي هغه کسانو ته هم موقع ورکول سوی وه چې پرون رایه نه وه کارولې. د ټاکنو چارواکي وایي د شنبه پر ورځ نږدې 3 میلیونه خلکو خپلې رایه کارولې وې، خو دغه انتخاباتو کې ځینې چیلنجونه هم وو چې په کې د رایه ځینې مرکزونه تړلي وو او د رایو په ماشینانو کې ځینې ځایونو کې تخنیکي ستونزې وې. امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 15 کسان په بریدونو کې وژل سوي او یو شمېر نور ژوبل دي. طالبانو په تکرار سره ګواښنه کړې وي چې دوی به انتخابي مرکزونه او له انتخاباتو سره تړلي فعالیتونه په هدف کوي، خو د دغه ګواښنو برسېره خلک د رایو مرکزونو ته په ډېر زیات شمېر سره رسېدلي وو. د ټاکنو د حتمي نتیجو اعلان شایي چې څو اونۍ واخلي. په کندهار کې البته انتخابات له هغه وروسته ځنډول سوي وو کله چې امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق ووژل سو. همدا ډول په غزنی کې د ځایي خلکو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له امله انتخابي پروسه تر یو کال پورې ځنډول سوې ده. او په عین وخت کې صدر اشرف غنی څو شېبې وړاندې د پارلماني ټاکنو د بهیر پای ته د رسیدو رسمي اعلان کړی دی او په خپله وینا کې وژل سوي کسان د ولسواکۍ د لارې شهیدان وبلل. نوموړي و طالبانو ته وویل که اخلاقي جرأت لري نو د انتخاباتو له لارې د خپل زور ښکاره کړي. دای ګاز دای میدان.
فائنانشل اکشن ټاسک فورس د پاکستان لخوا تر هغه ته د مالی مرستو لار نیولو او منی لانډرینګ قوانین سختولو په ګامونو مطمئنه نه ښکاري. د ایف ای ټی ایف ته په ایشیا پیسیفیک ګروپ نه کسیزه پلاوی د 12 ورځو په سفر پاکستان ته تللی و. هلته یې د ملک د مالیاتو او خارجه چارو وزیرانو نه علاوه د مرکزي بینک د چارواکو سره هم لیدلی. د جمعې په ورځ دغه پلاوی پاکستانی چارواکو ته خپل یو رپورټ وړاندې کړی. دغه رپورټ به د ایف ای ټی ایف مرکزي هډ کوارټر ته هم ځي چې د رپورټ په بنیاد به ایف ای ټی ایف فیصله کوي چې ګنې پاکستان دې په خړ فهرست کې پاتې کړی شي او که نه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په سره روغه سیمه کې د لګېدلې ګرځبندیز په ضد سبا په ټانک کې د احتجاجي لاریون اعلان کړی دی. پښتین تور لګولې د پاکستان پوځ د سره روغې په وچه خوړه او نږدې سیمو کې ګرځبندیز لګولې او په خلکو تشدد کوي. پښتین د کرفیو په ضد احتجاجي مظاهرو اعلان په داسې وخت کړی چې 2 ورځې وړاندې په وچه خوړه سیمه کې په امنیتي ځواکونو یوه برید کې د 2 عسکرو د وژنې خبر مخته غلیو. د دغه برید په اړه د پاکستان پوج په رسمي ډول څه بیان نه دی جاری کړی، خو پاکستانی طالبانو په یو پیغام کې دا کړی و چې برید دوی کړی دی.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د روان کال لپاره د تعلیم بجټ کې 10 بلیونه روپۍ اضافه کړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د لپاره سلاکار ضیا الله بنګش په یوه مرکه کې ویلي دوی د نوي کال لپاره د تعلیم بجټ 168 ارب روپۍ خوده دي. دوی سره خبرو کې ښاغلی بنګش زیاته کړه په دغه بجټ کې به دوی نوي سکولونه نه جوړوي بلکې د وړاندې نه جوړې سکولونو حالت به ښه کوي.
په نایجیریا کې چارواکي وایي د عیسایانو او مسلمانانو ترمنځ د اونۍ په نشته کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي دي. ځای خلکو مطبوعاتو ته ویلي د نشته د پنجشنبې پر ورځ د کادونا په ایالت کې د کاروبار د یو مرکز پر سر رامنځته شوي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوس مطبوعاتو ته د کتنې زموږ همکار مختار خلیل به تاسو خبرې چې نن مطبوعاتو کې کوم مهمو خبرونو لزې ورکړ شوی.
د امریکای، یورپ او د دنیا د نورو ملکونو په اخبارونو او الکترونیکی میډیا باندې د تیرو څو هفتو راسي د سعودي عرب د یو صحافي د جمال خاشقجي استنبول کې د سعودي عرب د قونصل خاني دننه د ناترسه امکاني قتل خبرونه ګرم دي. نن هم د امریکای په واشنگټن پوسټ، هفتایي د مجله نیوز ویک او د برتانیې په ګارډین اخبار کې د سعودي عرب د شاهي حکومت نه د مرور صحافي د جمال خاشقجي د ممکنه قتل کېدو په حق له مختلف رپورټونه چاپ شوي دي. واشنگټن پوسټ کې په دې موضوع د چاپ شوي تجزیاتي او معلوماتي رپورت سرخط ته د سعودي عرب ولی عہد شهزاده محمد بن سلمان په خپل عمل په ځان خپل بادشاهي غم کولې شي. د رپورت په سر کې د مختلفو مبصرانو او تجزیه نگارانو په حواله لیکل شوی دی چې د سعودي عرب د بانی باچا عبدالعزیز 500 زامنو په ډیره کامیابی سره د سعودي عرب شاهي تخت پر لپسې په خپل وخت یو بل تسپارلې دی. اگر که د تخت بل وارث تسپارښتنه یو نازک عمل دی، خو په دې دومره ډیره موده کې دې نازک عمل د سعودي عرب شاهي حکمران خاندان لا دومره پریشانۍ او خطرې نوې پیدا کړې لکه څومره چې د بانی باچا عبدالعزیز نوسی او موجوده ځوان عمر ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان په خپلو ناکردو را پیدا کړي دي. د ده په تازه ناکردو کې د سعودي عرب د شاهي حکومت نه مرور او په حکومت د تنقید کوونکي جمال خاشقجي د استنبول په سعودي قونصل خانه کې ممکنه قتل دی. واشنگټن پوسټ لیکي چې شهزاده محمد بن سلمان د خپل بوډا پلار باچا سلمان د مخینه د اخوا کېدو په تلوسه کې دی. د په تخت د کېناستو دپاره د خپلې لارې اوارولو په غرض د خپل تره زامن د وړاندې نه د خپو لاندې کړي دي. ډېرې تیر کال نه د کورونو دننه دربند کړي دي. په خپلو مخالفینو یې سخت تشدد راټیټ کړی دی او په یمن کې په جنگ تودولو یې دغلته د انساني خواخوږی سخت رسوان دي حالات راولاړ کړي دي. د برتانیې ګارډین اخبار د سعودي عرب د نامتو صحافي جمال خاشقجي په ناترسه قتلان خپله اداریه کې لیکلي دي که د نامتو سعودي صحافي جمال خاشقجي قتل د سعودي عرب په ولی عهد ثابت شو، نو بیا لازمه ده چې سعودي عرب ځان له نوې قیادت ولټوي. ګارډین لیکي چې د کال 2001 په 11 ستمبر امریکا کې د ترهګر حملو وروسته د جمال خاشقجي موجوده شخړه د سعودي عرب او د غربي ملکونو ترمنځ د ټولو نه لوی راپور ته سفارتي شخړه ده. ګارډین خپل اداریه کې لیکي چې د راښکار شوو واقعاتو او شهادتونو نه دا خبره تقریبا یقیني شوې ده چې د واشنگټن پوسټ سعودي نسل صحافي جمال خاشقجي د ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان په ایما د استنبول په سعودي قونصل خانه کې وجلې شوې او ټوټې ټوټې کړې شوې ده. ګارډین لیکي چې د غربي ملکونو حکومتونو بې پاریانو تر اوسه خو د سعودي عرب لخوا د بشري حقونو په خلاف ورزو سترګې پټې کړې وي، خو د صحافي جمال خاشقجي غایبېدل او په قوي امکاني توګه د ده قتلېدل د دې خبرې په لوري اشاره ده چې سعودي عرب کې د شاهي حکومت په زور ظلمونو او د یمن په جنگ تنقیدونه کول د تنقید نګار د وجلو دپاره کافي جوازونه دي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوري دی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
0002 205 003.
د وایس اف امریکا دیوادا کرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو مرکی بلور تاسو سپم را ګرځو چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي سش کال به د تعلیم په څنګه یو سلوه شپېته عرب روپۍ لګوي. د زده کړو او شون لپاره د اعلی وزیر سلاکار زیولا بنګش و جوته ویلي دي چې د نوي سکولونو جوړولو پر ځای به د زړو مکتبونو وضعیت سموي. دا مرکه په ټلیفون زموږ خبریال ارشد مومند کړې ده. لږ به ژ خراب وي خو هلمن یو چې تاسو یې راسره واورئ.
پاکستان کې د ورځپاڼو مدیران او څېړونکي وایي په ظاهري ډول خو هیواد کې میډیا آزاد ښکاري، خو داسې یو لوی شمیر قدغنونه او خنډان شته چې لری کولو یا ختمولو ته اړتیا لري. د پاکستان د ورځپاڼو د مدیرانو تنظیم کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایډیټر د حکومت لخوا هغه قانوني مسوده رد کړې چې غواړي د میډیا د ضابطې او انتظام ګرد ادارې سره یو کړي. د ورځپاڼو د مدیرانو د کونسل لخوا جاری کړی شوی ګډ بیان وایي چې د حکومت لخوا د دغه قانوني مسودې مقصد هیواد کې د اظهار ازادي ختمول، اطلاعاتو ته د خلکو د رسایې حق ترولل او په میډیایي ادارو د حکومت کنټرول راوستل دي. د پاکستان د اخبارونو د مدیرانو د کونسل صدر عارف نظامی ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي د دغه قانون مقصد په میډیا قطغن لګول دي، خو زیاتوي نه پوهیږي چې حکومت څنګه د مطبوعاتي او الکترونیکی میډیا د انتظام لپاره یو شان اداره جوړول غواړي، ځکه چې دې کې د هر یو کار او ضرورت د یو بل نه بیل دی. هغه په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په موجوده صورتحال صدا سے رڼا اچوي.
مشکل ہے، دیکھیں نا، ایک تو یہ ہے کہ میڈیا کو ایکسٹریمس سے خطرہ ہے، یعنی ان دا سینس کہ مذہبی ہوں یا ایتھنک ہوں یا کچھ ہو، وہ ایک خطرہ ہے. آپ کئی جرنلسٹ جو ہیں پاکستان میں مارے جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا، لیکن ایک قسم کا بظاہر میڈیا فری لگتا ہے، لیکن بہت سارے حدود و قیود اور کنسٹرینٹس ہیں جو جن کو ریموو کرنا بڑا.
عارف نظامی وائی پا پاکستان کے دا میڈیا کار لمخ کے ڈیر گران شوی دے. یو اڑخت میڈیا دا مذہبی سخت دریز لخوا دا گواخونو سر مخ دا. پا پاکستان کې یو شمیر صحافیان وجل شوی دي، خو د هغوی قاتلان تر دې دمه نه دي نیول شوی، او ځنې مطبوعات د اخبارونو د خورون هم شکایت کوي. دلته په ښکاره خو میډیا آزاد ښکاري، خو یو شمیر خنډان او حدونه شته د کم ختمولو ته چې ضرورت دی. پاکستان په نړۍ کې د صحافت لپاره یو خطرناک هیواد بلل کیږي، او شمیرې ښایي چې د کال 2001 راهسې تر اوسه پورې په پاکستان کې 160 صحافیان د نامعلومه تنانو لخوا وجل شوی دي، خو د هغوی قاتلان تر دې دمه نه دي معلوم شوی. اسلام آباد کې سینیئر صحافی حسن خان دا محل د هیواد دننه د صحافتي ازادۍ د وضع څخه مطمئن نخکاری او وایي چې د سابندې دنې چاپیریال خور دی، او صحافی یوازې هغه خبرې کولی شي چې په لارو کوڅو کې د عام خلکو مفکوره ده. سیړنیز جرنالیزم او سوال راپورته کول ګران شوی دي، او زیاتوي نه ګڼي چې پاکستان کې د میډیا د انتظام لپاره د بل کم قانون ضرورت شته.
دوی اوس یو داسې قانون پروپوز کړی دی چې په هغه کې به یو باقاعده توګه باندې حکومت ته دا اختیار ملو شي چې را نن چې په پټه پټه باندې کار کوي دا په ښکاره باندې.
سیړنې وایي پاکستان چې د مخکنه د صحافیانو لپاره یو خطرناک هیواد ګرځېدلې دی، دلته د مذهبي سخت دریزې، ټوپک ماری او په سیاسي چارو کې د پوز په لاس وهنه خبرې نشي کېدې. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوه ده او وړاندې چې تاسو رپورټ واورېدو د ډیوه خبریال ارشد حسین نه، نو هغه رپورټ په دې حواله سره و چې په پاکستان کې چې کم د اخبارونو یا د نیوز پیپرز مالکان دي، د هغوی تنظیم دی، هغوی د حکومت دا وړاندیز رد کړی دی چې حکومت غواړي چې ټوله میډیا او د میډیا تنظیمونه دې یو کړی شي او یو پاکستان میډیا ریګولیټری اتارټي دې ته جوړ کړی شي. دوی وایي دا به د اظهار په ازادۍ باندې قدغن لګولي. اوس تاسو ته وړاندې کوو د ارشد مومند هغه مرکه چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د پاره سلاکار ضیا الله بنګش سره کړې ده. او ضیا الله بنګش ورته وایي چې دې ځله یعنی د را روان کال د پاره دوی د تعلیم په بجټ کې 10 اربه روپۍ زیاتې کړې دي او دغه بجټ به 1.5 اربه روپۍ. دغه مرکې ته تاسو پام راګرځو.
خیبر پختونخوا تعلیمی حوالے سر سورا بجٹ بھی موقع ہے ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن اور ہائی کی بار تقریباً 167 اربع روپے جزل مختصی ہوئی اور دیکھیے گا ہمارے پارٹنرس کو ملے تھے ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن میں جن کے پاس 146 ارب جزل ایجوکیشن کی کھلی ہوئی اور پیر کال کم بجٹ ہونا 136 ارب روپے ان کے جلد منہ تقریباً 10 ارب روپے نورے جتی کری دی جس پر ہم خیبر پختونخوا حکومت اور پاکستان تحریک انصاف حکومت کا چیئرمین عمران خان کا پریزنٹ ہے ہر بار تم کو دی صبح کے ان شاء اللہ خدا تعالی لحاظ طرف ہوں دیر جت انویسٹمنٹ ہو اور پخل و خلق بنے پخل و مشبان کا تم ہر بچے سے اسکول کا رول عغیر پر ہم اسکولوں تم سینٹرائزیشن کے حالت دے دل دے دل مجھے میں بھی سیمنا پر اسکولوں حوالے سے رضی کری ہوں ٹوٹلی اگر کم سے تیر حکومت کے کم ڈائریکٹر بھی ششو ہے پرائمری حوالے سارا میری اسکول میں جو ون پرائمری ٹو میڈل میڈل ٹو ہائی ہائی ٹو ہائی سیکنڈری تو دو اسکول نے کم آن گوئنگ پروجیکٹس کو دے دل مجھے پیسے آن گوئنگ پروجیکٹ کی خلیص آگا اسکول میں کمپلیٹ یہ طرف اگر اسکول کم سے کم تیر حکومت کے اور دے دل سرا سرا بمو آگا جیونوں کے سیکنڈری کے دے زیر دور کے نتا اسکول میں مور کے بمو کرائے بلڈنگ گور اور اگر بنے مال کتی بدلی لے بیس بنے اسکول سٹارٹی نو دی سرا سرا پ اسکول کے مو پہ دل ڈیجیٹل مطلب ٹیکنالوجی کم تش سے آؤ تو اس کو یہ طرف سے مختل چراغ سکون دی نو اگر لگی ہو ٹیکنالوجی حوالے سرا غیر لگی ہو سین اور تقریباً سرا سو تزلا سکون دی سر پورے دلی کے اکثر نتا بجلی
مطلب
مختلف اور اگر رورل ڈسٹرکٹ کم مطلب کوہستان شو یا نور اربن ایریاز ہم شدید حکم دیر دیونو کے یا مستشتہ بھی نمو کوشش دارے سمو اربن ایریا طرح طرح رورل کن ایریا زیہی لکہ جسے ڈسٹرکٹ کوہستان تو رغر تینو پورا گرانٹ ہوتا ہے انشاءاللہ دیونو کے خلے گے اور دیدہ پر ہمو میں پہنی یوں لگیا دے تیزل پورا پچھت چھتے چھتاس کن دے میں پہنی لگیا دے اور بجٹ آئی تھی بجٹ مستب
دا دا وی او ای دی واخ پرونه دا زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتله او اوریدلې شئ. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا واشنگتن دی او تاسو ڈیوا اوری زموږ پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سی. دا ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر @voadiva. اوریدونکو او د خبرونه په دې برخه کې بیا هم زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې په بونیر کې ځای خلکو د افغان کډوالو د کوګا کمپ د خالی کولو غوښتنه کړې ده. ریاض حسین اوربانی نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا په بونیر ضلع کې ځایي اوسیدونکو غوښتنه کړې ده چې د افغان کډوالو د کوګا کیمپ د صوبې نورو ځایونو ته منتقل کړي شي، او دا چې د تیرو 15 کالو راهسې هغوی ته د حکومت لخوا اجاره هم نه ورکړي کیږي. خو په بونیر ضلع کې افغان کډوال وایي هغوی په شخصي سطح دغه مالکانو ته اجاره ورکوي، او که چېرې حکومت د هغوی نه د کیمپ د خالی کولو مطالبه کوي نو د هغوی ژوند به نور هم ګران شي. د ځایي اوسیدونکو لخوا دا غوښتنې په داسې وخت کې کیږي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم جمعنه سرګند کړی دا چې په پاکستان کې پیدا شوی افغان کډوالو ته قومیت ورکړي. د بونیر ضلع ضلعي مامورین او د کډوالو اداره UNHCR د ځایي خلکو د غوښتنو په حواله څه معلومات نه لري. دوه ورځې وړاندې هم په بونیر ضلع کې د اصلاحي جرګې لخوا په غونډه کې دا غوښتنې مخې ته راغلي دي، او د رواني میاشتې په 15 نیټه هم د ځایي جرګې لخوا په یو قرارداد کې د کیمپ د خالی کولو په حواله ویلي شوي وو. د بونیر ضلع د کوګا ځایي اوسیدونکو او کډوال کیمپ کې د ځمکې مالک بخت بلند خان وایي په سیمه کې د هغوی ځمکې تقسیم شوې دي، او اوس هغوی ته د زری ځمکې ضرورت دی. دوی زیاتوي چې د تیرو 15 کالو راهسې هغوی ته د حکومت لخوا اجاره هم نه ورکول کیږي.
زمونږ راګوی چې څنګه د کوګا د کاش راګمون هغه تقریبا ټول زمونږ بابا دوه کې راشي دا زمونږ ټول تمه وي ټول هم څنګه په کمره کې جوړ دي په کارځ کې زمونږ دې ته ریته را موږ دې کې زمونږ ته اوسګار شي موږ په خپل کار کاروند کوو زمونږ کړي دا خپل
خوبل اړختا د کډوال کیمپ مشر حاجی غمیر ډیو سره د خبرو په محل وایي هغوی ته د حکومت یا ملګر ملتونو د کډوالو د ادارې لخوا داسې سنوټس نه دی ورکړی شوی. دوی وایي چې د مدیر هسې کډوال په دغه کیمپ کې ژوند کوي، او اکثریت خلک نشي کولی چې د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شي.
خبر دا کړي سمون غدي ما ویزه را کړي شي او یا دې شپ کړي شي یا چار ولا غلي او مانه ته وسو کول موت شپ کیږي او د څه خلک دیم په کیم کې چې دا غدي دوباره آبادی د کرای په شم نه لري آبادی خو لاغه خبر راستیا بو کی نو هغه د شې د خپل هغه تا او بل خبره باز خلک د څه کورنه جوړ کړي و زما خپل ما د څه کورنه جوړ کړي د ما ورونو اری شل دیش لګر وی لګولې دي زه چې دا پرې زما نو بز بیا پر دې زما شل دیش لګلګم تل پراته دی په نوې تانه کې هغه موږ باقاعده یا څول څه تمري اجاره ورکو زما د کور مخه خوشاله سي دا ملکی خلکو سمون اجاره ورکو.
سیړنې وایي په کال 1901 کم اتیایم کې د روس لخوا په افغانستان د حمله وروسته په لکونو د افغانستان سره تعلق لرونکي خلک بې کوره شوي وو، او په بونیر ضلع کې هم په کال 1902 کې دغه د کوګا کیمپ جوړ کړی شوی وو. د حاجی غمی د وینا مطابق دا وخت په کیمپ کې په 900 کنال ځمکه په مجموعي توګه 1,300 نفر افغان کډوال ژوند کوي، چې پکې سکم 9000 زاړه او 2,300 نوي رجسټرډ شوي افغان کډوال شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې UNHCR د وینا مطابق د 2 میلیون نه زیات زاړه او نوي رجسټرډ شوي افغان کډوال ژوند کوي، او غیر رجسٹرڈ افغان کڈوال د دین علاوه دی. ریاض حسین، وائس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ. بلوچستان ته په بلوچستان کې هم د نورو خارونو په شان په چمن کې نن د افغانستان د کمانډر جنرال رازق د پارلیمان غړي جبار قهرمان او د جنرال مومن غایبانه جنازو منځونه شوې دي. تفصیلی رپورت نعمت الله سرحدی راکړي.
په بلوچستان ایالت کې د ملت پالو ګوندونو لخوا د کندهار او هلمند په خونړي بریدونو کې وژل شوی جبار قهرمان او د امنیه کمانډان من پاسوال او درازه کڅګزي غایبانه د جنازې منځونو کولو سلسله روانه ده. نن ورځ دلته په چمن سرجه شارګوټی کې د پښتونخوا ملتپاله ګوند د مشر محمود خان اڅکزي په وینا هم د غایبانه جنازې مانځه مراسم د شار په مرکزی مکتب د لوب پر میدان تر سره شول. سپکې نه یوازې د شار کامی مشرانو، ادی خلکو او د پښتونخوا ګوند غړو ګډون درلود، بلکې د عوامي نېشنل پارټي ایالتي مشر او په ایالتي اسمبلی کې پارلماني لیډر اصغر خان اڅکزي سره د ګوند غړو په دغه د جنازې په مراسمو کې شرکت وکړي. په دغه مهال نوموړي وویل چې د پښتانه کا مخکښ خلک او مشران د بین وړل د سیمې د امن لپاره د شو نقشه نه ده.
داسې حالات چې دا ټیم په لر او په بر کې به حیثیت کام پر موږ مسلط دي چې زموږ لخوا ټول وطن ته یو داسې میسج ولاړ سي د یووالي، د اتفاق او د داسې پیښو د مخنیوي په خاطر، لکه چې موږ سره چې دا تیرې دوه پیښې یا په دې روان سل کلن تاریخ کې روانې پیښې دي چې د هغه مخنیوي په وسیله، نو یقینا درنه پیښه ده، ډیره درنه پیښه ده. خدای دې وکړي چې دا خلا پوره سي په زمرو افغانانو باندې، پښتنو باندې، د خپل د وطن د دفاع څخه غافل پاتې نشي.
په دغه د غایبانه نماز جنازې په مراسمو کې د پښتونخوا ګوند پخوانی ایالتي وزیر او د ګوند مشر محمود خان اڅکزي ورور ډاکټر حمید اڅکزي وویل چې پښتونخوا ګوند د افغانستان په سوهیل کې دغه پرله پسې د کار د مخکښو د مرګونو په نړیواله سطح پلټنې کول غواړي. په دغه کې د چا لاس دی؟
په داسې وخت کې چې نړۍ لګیا د امن جوړي، د افغانستان دولت لګیا د امن جوړي او د دوی سره داسې د نن داسې پیښه وسوه، نو په کار او د نړۍ ټول خلک چې په افغانستان کې امن غواړي د دې په لټنه وکړي او دا معلومه کړي چې په دننه کې هغه څوک دي چې د افغانستان امن، سوله او آبادي نه غواړي.
د غایبانه جنازې د مراسمو په اخري برخه کې د افغان سیاست پوه جبار قهرمان او د کندهار د امنیت کمانډان جنرال رازق اڅکزي او د ملي امنیت مشر جنرال مومن او د ملي ټلویزیون د کمرمن د بخشش لپاره دعاوی موسوي. خو د جنازې د مراسمو په محل د حکومتي اورګانونو لخوا سخت امنیتي تدابیرونه نیول شوی وو او د مکتب ودانی چارچاپیره چارواکو په خپل ولکې کې اخستې وه. نعمت الله سرحدي، وایس اپ امریکا، دیوا ریډیو، ټي وی چمن.
دا د وایس اف امریکا ډیوا د قدرمنو اوریدونکو اوځو هم د پېښور ولورې ته چیرې چې په د ایالتي اسمبلی په یو او یمې حوزې باندې زمینی ټاکنې ترسره شوې دي او د هغه حال به خلوص مش خبريال مدثر شاه صاحب څخه چې دا وخت هم د ټلیفون په لیک سره ملګری دي. ستلې مسې په خیر راغلې. ډیره مننه کاکر صاحب، عزتمن شي. ډیره مننه. نتیجې روانې دي، څه ویل کیږي د یو او یمې چې کومې ټاکنې شوي؟
بالکل کاکر صاحب، دادا سید چې دا په 15 جولای باندې چې کوم عمومي ټاکنې شوې، په دې باندې د اوست صوبایي گورنر چې کوم دی شاه فرمان صاحب هغه دا هلکا ګټل و، نو په دې باندې دا هلکا هغه پرې خوده هغه گورنر شنو، په دې باندې نن دا ټاکنې وي. تر اوسه پورې چې څومره انتخاب دا نتایج راغلي هغه پدې کې ټول پولینګ سټېشن چې کمینو هغه شپږ اتیاوي او تر اوسه پورې چې غیر حتمی کوم نتایج راغلي نو هغه داسې د شپېتو نه زیات پولینګ سټېشن نتیجې راغلي دي او داسې 15 خواوشا کې لا پاتې دي. پدې کې د عوامي نېشنل ګوند صلاح الدین مامن او دغه شان د پاکستان تحریک انصاف ذوالفقار خان پکې ولاړو، ذوالفقار خان چې کوم دی نو دا د گورنر رور هم دی. نو د عوامي نېشنل ګوند صلاح الدین اته زرا 1555 تر اوسه پورې چې کوم غیر رسمي نتایج هغه رسیدي او دغه شان د تحریک انصاف دا کم امیدوار چې کوم ذوالفقار خان هغه شپږ زرا 900 کم شپېته تر اوسه پورې چې دا کم معلومات داله نتایج را روان دي. خو ښکاري داسې چې دا لکه په زیاتو هوزو باندې دا نتایج د دې دا راغلي دي. خو ښکاري داسې چې صلاح الدین د عوامي نېشنل ګوند چاته د پاکستان مسلم لیگ، نواز ډلې، د ایم ایم اے، د پاکستان پیپلز ګوند او دغه شان د قومي وطن پارټۍ
هم ورته حمایت حاصل نو دی په مخ کې باندې روان دی او دا فرق اوس دومره دی چې دا اوس دا 15 د حوزې چې کمی پاتې دی په دې کې به د تاریخ انصاف دا امیدوار چې کم دی دی به پکې دغه کم فرق چې کم دی دی به ترلاسه نه کړي. زه تاسو ته وایم کاکل صاحب چې په دې حلقه کې 1,13,000 او 1,400 ټول رجسٹر اوتنو چې پکې یو کم 18,860 ناری نو 3,500,615 پکې د زنانو او په دې کې د ټول حوزې چې کم وینو دا پکې 18 ټاکل شوی او ښکاری داسې چې د عوامي نسلون به دا چوکای ګټی کا
ډیره مننه مدثر شاه صاحب د ځان پام ساتي
مهرباني زکه